د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، پر اونیزو پروګرامونو سربیره راپورونه خپرو. په راپورونو کې به د کابل په دارالامان سیمه کې پر یو جومات د حملې په اړه تفصیل درکړو. په یو بل راپور کې به واوري چې وکیلان او چارواکي دواړه د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د هیواد په زیان بولي. نو راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر وایي هڅه کوي چې د خپلې دورې له پای ته رسېدو مخکې له روسیې سره د خبرو له لارې د اوکراین کړکېچ هوار کړي، او د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په حلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورني خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن غرمې درنې چاودنې وشت، کسان وژلي. د افغانستان اجرائیه رئیس د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره ردوي. او د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور سرګروپ مجید زرقوي په ګډون دوه تنه وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن غرمې درنې چاودنې وشت، کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي. د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل ښار له وروستۍ چاودنې ورته 8 جسدونه او 13 ټپیان وروړل شوي دي. د دغه وزارت ویان اسماعیل کاوسی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
قرار گزارشایی که از
دوی تروسا کوم راپورونه چې موږ تر لاسه کړی، ول لس جسدونه او اته ټپیان روختونه ته انتقال شوی دي. خو ايني شهیدانو بیا د پیخي په ځای کې د ازاد رادیو خبريال ته تر یادې شمیرې د ډیرو وژل شویو او ټپیانو په اړه ویل دي. دوی وایي چې دا چاودنه د بقر العلوم مدرسې دننه شوی چې یو لړ مذهبي مراسم پکې روان وو، خو تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان اجرائیه رئیس د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره ردوي. عبدالله د وزیرانو شورا د نن ورځې په پرانیستون کې وینا کې هیله څرګنده کړه چې د سترې محکمې په پریکړې سره رامنځته شوي مسایل حل شي. دی وایي هیله من یو چې انشاءالله د ولسی جرګې وروستۍ پریکړې په اړه د سترې محکمې تصمیم سره وروستۍ ستونزه او راپورته شوې پوښتنې ځواب شي. د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ ولسي جرګې 14 هغه وزیران استعزا کړل چې کمه بودیجه یې مصرف کړې وه. له یادو وزیرانو څخه وایي سلب صلاحیت شول. افغان ولسمشر د وزیرانو د استعزا او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو تر اوسه سترې محکمې پرې کومه پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د شفق پوځي عملیات دویم پړاو نن پیل شو. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیات محاربوي ما
د شفق عملیاتو د لومړي پړاو او پای ته رسیدو سره د دغو پوځي عملیاتو دویم پړاو پیل شو. موږ دا یو ښه پیل ګڼو او په دغو عملیاتو کې به د وسلوالو مخالفانو پټنځایونه په نښه شي. نوموړي وویل چې دغه عملیات به په ننګرهار، کندوز، فاریاب، بدخشان، لغمان، اروزګان، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره شي. او د لغمان په لشنګ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور سرګروپ مجید زرقوی په ګډون دوه تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دغه ولایت ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي. ښاغلی ځواک وایي زرقوی هغه څوک و چې الیشنګ ولسوالۍ ته پر غځېدلي عمومي سړک وخت نا وخت د تلاشۍ پټکونه جوړول، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل
خوري.
دا امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واک بل ولسمشر ته وسپاري په اوکراین کې د خبرو له لارې د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې په یو کانفرانس کې د سوریې په وحشیانه کورنۍ جګړه کې د ایران او روسیې پر رول انتقاد وکړ. اوباما ویل د اوکراین په باب یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړي او ځینې نور کارونه هم شته چې باید ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه له پوتین څخه یې غوښتنه وکړه چې خپلو مرکچیانو ته لارښوونه وکړي څو له امریکا، فرانسې، جرمني او اوکراین سره په ګډه کار وکړي او د ده د دورې تر پوره کېدو پورې پر یوه موافقه سلا شي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې دغه روس پلو بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په حلب ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وحید المعلم د یک شنبې په ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمسترو سره تر کتنې وروسته په دمشق کې وویل د وای د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د حلب د خار په ختیځ کې د یاغیانو د یوې خپلواکې ادارې په اړه وویل. موږ ورته وویل چې دا موږ ته په بشپړه توګه د نه منلو او زموږ د ملي حاکمیت څخه سرغړاوی دی. د سوریې لپاره د نړیوال روغتیایي سازمان مشري الیزابت هاب د شنبې په ورځ وویل د حلب پر خار په تیرو ورځو کې پرله پسې هوایي بمباري او د توپونو ډزې د دې سبب شوي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې ټول روغتیایي تاسیسات وتړل شي. فعالان وایي د درې اونۍ مهلت وروسته چې د سوریې حکومت د نومبر پنځلسمې نیټې په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه تر هوایي بریدونو لاندې نیولې، تر اوسه دغلته 103 کسان وژل شوي. دیارلس تنه هم د حلب په هغه سیمه کې وژل شوي چې د سوریې د حکومت په واک کې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي قوي احتمال شته چې د نړۍ د تیلو تولیدونکي هیوادونه د دې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د تولید پر کمولو سره سلا شي. دغه هیوادونه هڅه کوي د تیلو د تولید په کمولو سره په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې کړي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک او د روسیې په ګډون هغه هیوادونه چې د دې سازمان غړي نه دي نه ورځې وروسته په ویانا کې سره جرګه کیږي چې د تیلو د تولید پر مهارولو یوه موافقه وروسته کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د پیرو په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان تر مشریزي وروسته یو کانفرنس د وینا پر مهال وویل مسکو د تیلو د تولید د مهارولو په برخه کې کومه ستونزه نه لري. د زیاته کړه موږ په هر هغه اقدام وکړو چې د اوپک همکارانې راڅخه تمه لري. موږ به خپل تولیدات محدود او دا موږ ته کومه ستونزه نه ده. د اوپک سازمان غړو هیوادونو په سپتمبر میاشت کې په یوه غیر رسمي غونډه کې چې په الجزایر کې شو موافقه وکړه چې د تیلو تولید به محدودوي څو په دې ډول د تیلو بیې لوړې شي. او د ایران د اتومي انرژي ادارې یو چارواکي ویل هیواد یې امان ته د درنو اوبو ذخیرې انتقال کړي. له دغو اوبو چې ډېر هایدروجن لري په اتومي ریاکټورونو کې استفاده کیږي. د اتومي انرژي نړیوالې ادارې په هغه رپورټ کې چې تېره اونۍ خپور شو راغلي چې د ایران د درنو اوبو ذخیرې د 130 ټنو تر اندازې چې په اتومي موافقه کې ورته ټاکل شوی وو زیاتې شوې دي. دا موافقه د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې وه.
سمغه غلا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی خرونو کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کابل په دارلمان سیمه کې د شیاګانو پر یو جمعه په انتحاري حمله کې ولسی وګړو ته درانه تلفات اوښتي دي. وکیلانو او چارواکو نن ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د هیواد په ګټه نه دی.
دوی واره کومه د قانون سره سم د یو بل سره همکاري لري او هیڅ نو تقابل نه لري.
خو د دې دوو قوو ترمنځ تقابل لاله مخکې شته او که یوازې ګواښي احساسيږي په دې اړه به د یو کارپو نظر واخلو. په نورو موضوعاتو کې په هلمند کې مدني فعالانو نن په یو غونډه کې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې افغانستان د پردیو د جګړې په ډګر نه بدلوي.
د ټولو جنگي ښکېلو غاړو څخه موږ یوازنۍ غوښتنه ده د کچیر ځان ته افغانان وایي او مسلمانان وایي چې تاسو افغانستان د سوریې د برخلیک سره مخامخ وي.
په نړیوالو مسایلو کې وابهوري چې د امریکا ولسمشر وایي د سوریې د بحران حل ته ډېر هیله مند نه دی. په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرېږي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په پایل کې مو هم واوریدل چې د کابل په دارلمان سیمه کې نن د شیاګانو پر یو جمعه انتحاری حمله شوی. د انتحاری حمله درانه تلفات اړولی چې اکثریت وژل شوی ولسی وګړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د سیمې څخه د دارلمان له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال الیا سالی د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. سالی صاحب، د تلفاتو شمیر هماغه 28 کسان و چې مخکې چارواکو اعلان کړي وو، او د ټپیانو شمیر 15، او که په دې شمیره کې بدلون راغلی؟
ټاکل صاحب سلام علیکم تاسو تاسو او ټول اوریدونکو ته. ټاکل صاحب، نن همدا اوس زولارې مدارې مسجد او مسجد فرهنګي باقی علوم چې شپږم د حوزې د کابل کې دی، د دارلمان سیمه کې دا موقعیت لري. دلته دولس بجې وو، شاوخوا دولس بجې وو چې یو حمله انتحار کننده یو ځان وژون کې د مسجد دننه تللې ده، او د مراسمو کې انتحاری حمله کړی چې دلته ساحه کې فریدون عبیدی د قمندان رئیس تحقیقات جنایی کابل دلته مونږ سره وو، او هغه وویل چې په دې حمله کې 28 کسان ووژل شو او 15 کسان ټپیان دي. دا د نننۍ مراسم د 40 حسینیه په نوم مراسم و چې د اهل تشیع یو مسجد کې دا ترسره شوه.
صالح صاحب، په دغو مراسمو کې آیا داسې جګپوړو او مخکښو چارواکو هم ګډون درلود، او که ټول همدا عام وګړي وو؟
تاسو چې موږ معلومات لرو او تاسو چې د خلک دلته مونږ عیني شاهدان مونږ ته ویل، دا ټول عام خلک وو. دلته هیڅوک د لوړ پورې چارواک نه وو پکې، او ټول د زیاتره کسان چې دلته وژل شوي او ټپیان شوي دي، داسې ویل کېږي چې همدا کابل وګړي دي، او د دوی په منځ کې ماشومان هم شته.
بله، او دغلته د ټپیانو سره د مرستې عملیات څه ډول دي؟ آیا امبولانسونه او د روغتونونو موظف چارواکي په وخت سره راورسېدل د ټپیانو مرستې ته؟ ستاسو معلومات څه دي؟
مونږ چې خبرې وکړو د عیني شاهدانو سره، هغه وویل چې پولیس او امنیتی کسان ډېر زر ورسېدل، لیکن دا د امبولانسونه دا لږ زره وځنډېدل، او اوس خو دلته هېڅ موټرونه نشته. دا ټول ټپیان چې دي شفاخانو ته منتقل شوی ده درملنې لپاره، هغه چې ټپیان دي هلته تللي دي، او بل امبولانسونه دا کسان چې وژل شوی ده هغوی هم انتقال شوی ده، او د دې حمله تر اوسه
ډېر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس صالح چې د کابل په دارلمان سیمه کې د شیعهګانو پر یو جماعت د نننۍ انتحاري حمله په اړه معلومات راکول. په دې حمله کې تر اوسه پورې د چارواکو په وینا 28 کسان وژل شوي دي، او 15 نور ټپیان دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسی جرګه وایي چې د وزیرانو د استیزاد موضوع په اړه له حکومت سره په تقابل کې نه ده. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري کوله، وویل درې ګونې قوې له قانون سره سم یله یو بل سره په همکاري کې کارونه پر مخ وړي. په همدې حال کې اجرائیه رئیس عبدالله هم د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره رد کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وزیرانو استیزا د دوی قانوني حق دی، او کوم وزیران چې استیزا سوي د هغوی موضوع اخلاص سوي ده. د دغې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې مشري کوله، له ځینو حکومتي چارواکو وغوښتل چې په یاد موضوع کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
د ولسی جرګې د حق له ماتیر ورځ هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې دا موضوع ختمه ده، او درې واړه قوې د قانون سره سم د یو بل سره همکاري لري، او هیڅ نو تقابل نه لري، او ولسی جرګه هیڅ نو تقابل نه غواړي. اما د بعض حکومتي چارواکو نه مې پوښتنه دا ده چې دې موضوع ته دې کش نه ورکړي.
ښاغلي قدیر تېره اونۍ په یو غونډه کې خبرداری ورکړی و که حکومت ولسی جرګې ته نوي کاندید وزیران ورمعرفي نه کړي د قانون له مخې به بودیجه تصویب نه کړي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ ولسي جرګې 14 هغه وزیران استعزا کړل چې کمه بودیجه یې مصرف کړې وه. له یادو وزیرانو څخه ویې سلبي صلاحیت سول. افغان ولسمشر د وزیرانو د استعزا او سلب صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلي خو تر اوسه سترې محکمې پرې کومه پرېکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي رئیس هم د ولسي جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره ردوي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د سترې محکمې په پریکړې سره به د وزیرانو د استعزا موضوع حل سي. هغه وایي هیله من یو چې انشاءالله د ولسي جرګې وروستۍ پریکړه په اړه د سترې محکمې تصمیم سره وروستۍ ستونزه او راپورته شوې پوښتنې ځواب سي. بلخوا د حقوقي چارو کارپو مسافر وروای دا چې افغان ولسمشر د دې موضوع تفسیر سترې محکمې ته راجع کړی په دې برخه کې هم ابهام شته. د فریور په خبره دا له هم نه د روښانه چې د اساسي قانون تفسیر کول د افغانستان د قضایي قوې صلاحیت دی او که د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سر د کمیسون. دا چې د افغانستان د سترې محکمې پریکړه او په وړاندې به د حکومت او ولسي جرګې دریځ څه وي دا به وروسته روښانه سي.
و موریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس او ولسی جرګې دواړو نن پر دې ټینګار وکړ چې د حکومت او پارلمان ترمنځ تقابل نشته او که تقابل وی هم دا به د هیواد په زیان وي. خو غواړو دا موضوع لږ نوره هم وڅېړو. د حقوقي چارو کارپو د خپلواکو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر د شپې د ټلیفون په مستقیم اړیکه له کابل را سره دی. رنجبر صاحب ډیره مننه چې خبرونه ترغلاست. آیا د حکومت او پارلمان ترمنځ د ولسی جرګې ترمنځ تقابل شته او کدی د تقابل ګواخې ساسيږي؟
ډیره مننه خپل اعتراضات سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. فکر کوم تقابل نشته. تقابل مفهوم نه لري که د اساسي قانون په چوکاټ کې هم اجرایه قوه او هم مقرنه قوه خپل صلاحیتونه اعمال کړي نو هیڅ وخت تقابل نه څه نه راځي. که خپله مداخله وکړو او خپل هغه حدودونه موږ تیری وکړو یا اجرایه قوه یا مقرنه قوه په هغه وخت رښتیا هم
رنجبر صاحب دا ستونزه فکر نه کوي چې لاله مخکې نه راغلې ده په دې خاطر چې د استیزا په مسله کې هغه د تاسو او ټولو ولیدل؟
او دا خو هغه یو عادي بهیر ده. ګوري اصلا یو اساسي دندو نه دی ولسي جرګې نظارت ده د حکومت نه او نظارت ډېر هغه اعلی کچی هغه په دو نوعي مماده د اساسي قانون کې انعکاس پیدا کړی چې ولسي جرګې ته دا واک ورکړی چې کوم وزیر که په خپل کارونو کې پاتې راځي او دوی لازمه ګڼي نو له هغوی نه د وزیر نه استعزا وکړي. هغوی له خپل همدغه صلاحیت نه چې په اساسي قانون کې ورکړل شوی وو دغه صلاحیت اعمال کړي او استعزا یې وکړله. اوس چې اجرایه قوه له دغه اعمال د صلاحیت د ولسي جرګې سره موافقت نه لري وایي چې ولسي جرګې تیری کړی هغه هم په همدغه دنیاوي مادي کې هغه تفسیر راغلی ده چا ضرورت تفسیر هم نه ده دلته زرګونه تفسیر شونې نه ده. او هغه دا دی چې که ولسي جرګه عدم د اعتماد رایه په غیر موجه او غیر مستند او غیر موجه دلایلو ودرېږي د دوی هغه استیزا یعنی ولاړه نه وي په کره او قوي دلایلو باندې نو کیدای شي چې بیا اجرایه قوه ونه مني. نو چې نه یې مني خو بیا یو څوک وي چې دغه شخړه حل کړي.
بله دا قوه چې تاسو وایې چې یو څوک باید وي چې دا شخړه حل کړي دا به ستاسو په نظر د هغه وي بخښنه غواړم ستره محکمه وي او که به د اساسي قانون د تفسیر هغه اداره چې شته
یوازی یوازی سره محکمه ګوري چې په اساسي قانون په یو سل شلمې ماده کې راغلی ده چې د قضایه قوې په صلاحیت کې په ټولو هغو دعوو غور شامل دی چې د دولت په شمول د حقیقي او حکومتي اشخاصو لخوا د مدعي یا مدعي له په حیث د قانون حکم سره سم د محکمې په وړاندې عقاب کیږي. نو دلته خو د عوامو اعتراض او لسی جرګه وایي دا په ځانګړې ډول او اجرایه قوی تا پزاده نی اما که دنیل مادی شتا تا صلاحیت در کره و چه تلو دینا سر بی صلاحیت و کل وزیران استیزاو که مگر اغا دلائل دی مواجهه نو چه اغا پا دنیل مادی کرا غلی بی چه مکلف کره چه دلائل دی باید اغایی دا بزدیزی کرایی پا آخه دلائلی پا آخه دلائل دقا استلاح پا اساسی قانون کی کارول شویده. نو دلتا دعوام سراغ لحظه طرفو او دی دعوام صلاحیت دی دعوام دی اغا دی رفع دی اجرا دی او سلشمر مادی پا اساس تنها و تنها غلبی سد محکمه لگی او افدارنگ پا یو سلو دوویشتر مادی کرا غلی دی چه حیث قانون حتی قانون نیسی که ولی پا حیث حال که کومه قضیه یا ساحه خارج دی صلاحیتون دی قضیه قوی نهو کهیش یعنی بل چه تی محاول کشی داشکر حال که دا هم صلاحات لدی. نو فکر و تروس پریاری دا بهیر سام روان دی کن سونده بکی نسته.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د حقوقي چارو کارپو او د خپلواکو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له کابل د ټلیفون پلیکه خبرې را سره کولې او د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د وروستۍ حقوقي لانجې په اړه خپل نظر څرګنده و.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د همدې خبرونې په دوام کې منتظر یو خپل نظریات د افغان بي سیم پاتې سوه اتلس شمیره په دې اړه راته ولیکئ چې ستاسو په نظر آیا د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تقابل رامنځته شوی او که فکر کوئ چې دا تقابل عملا نشته او ټولې چارې همغسې چې مخکې مو له ښاغلي رنجبر سره په مرکه کې واورېدل په سم ډول او له دندو سره د دواړو ادارو د دواړو دولتي ادارو له دندو سره سم پر مخ ځي. خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو. ورځو نورو موضوعاتو ته. یو شمیر ځوانان او مدني فعالان له حکومت غواړي چې د سولې لپاره هڅې چټک کړي او په هلمند کې روان ناامنه حالت پای ته ورسوي. د ځوانانو نن په لشکرګاه ښار کې په یو غونډه کې له وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې جګړه پرېږدي او د سولې پر بهیر ورګډ شي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی تفصیل راکوي.
د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې ځوانان او مدني فعالین راټول شوي دي او د هلمند نامنیو او روان بشیر ناورین ته د مرکزی حکومت په پاملرنې غوښتنه کوي. دوی د ملي وحدت د حکومت پر مسلونو د بې تفاوتۍ تور پورې کوي. وایي په هلمند کې جګړه اوږده سوه، زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي او هر ورځ په کلیو او بنډو کې د ملکي کسانو په کورونو او کوڅو کې شخ کړای سوي ماینونه د ښځو او ماشومانو ژوند اخلي. په دې اړه په جوړه شوې اعتراضي غونډه کې د ځوانانو په استازیتوب عبدالحق ځواکمن د خپلو خبرو پر مهال د ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې دلته د روان بشري ناورین او روزمره جګړو د مخنیوي هلې ځلې تیزې کړي.
په جدي غوښتنه لرو چې ولسمشر د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ نور هلمندیانو ته توجه وکړه. هلمندیان په ډېر بد حالت کې دي. هلمندیان د هلمندیانو حالت د ژړا دی. هر ورځ موږ مرګ او هر ورځ موږ ژوندۍ انسانان د لاسه ورکو. هر ورځ موږ مؤمنان د لاسه ورکو. هر ورځ موږ په مینونو کې موږ پټاویږو. بې تعلیمه پاتې سو.
تر یو کال ډېر وخت کېږي چې لشکرګاه ته نږدې په یو شمېر مرکزي ولسوالیو او د ښار څلورمې اوزې بابا جي ته څیرمه د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې دوه نورو امنیتي اوزو کې هم جګړو زور اخیستی دی. په دغه دوه اوزو کې د جګړې د اوږدوالي له امله د لشکرګاه خلک په تشویش کې دي. مدني فعال عبدالغفار اسحاقزي د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حکومت سره سولې ته مخه کړي او د جګړو لاس واخلي.
موږ د دواړو غاړو څخه یعنی د ټولو جنگي شکیلو غاړو څخه موږ یوازنۍ غوښتنه دا ده که چیرې ځان ته افغانان وایي او مسلمانان وایي چې تاسو افغانستان د نړۍ د بر قدرت هیوادو د جنگ دګر مجوړوي، تاسو افغانستان د سوریه د برخلیک سره مخامخ کوي، تاسو د نړۍ د استخباراتو په خبرو او د هغه په معمولی مرستو باندې مغولېږي، تاسو د پاره یوازنې د بریا او د خلاصون لار ده چې تاسو د خپل هیواد خپل دین خپل اولس او خپل د جنگ زپلې خاورې وژغوري، د دې جنگ زپلې خاورې او د دې اولس د پاره د ژغورونې یوازنې لار هغه سوله ده، ورورولي ده، یووالی دی. کچیر تاسو غواړئ دغه ورورولي او یووالی راولئ، تاسو په خپل منځو کې د سولې پر پروسه باندې کار وکړئ.
په هلمند کې جګړو او نامنوی په داسې حال کې زور اخیستی دی او د ښار په دوهم او دریم امنیتي اوزو کې وسلوال او افغان ځواکونه یو پر بل بریدونو ته ضرور کوي چې هوا سړه سوې ده او نږدې 9000 کورنۍ چې د څه باندې یوه کال راهیسې د خپلو کورونو څخه بې ځای سوي دي تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي او بېرته خپلو کورونو او ولسوالیو ته د تللو شېبې حسابي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي وای له دوه اونیو رئیس د دې ولایت د دوآب او منډول ولسوالۍ د وسلوالو په محاصره کې دي. د وکیلانو ازادۍ راډیو ته وویل که مرکزي حکومت ژر دې مسلې ته پام ونه کړي ښایي دا ولسوالۍ سقوط وکړي.
په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي وایي چې له تیرو دوو اونۍ راهیسې د نورستان دوآب او منډول ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي، خو مرکزي حکومت دغې مسلې ته پام نه کوي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که چیرې امنیتي ارګانونه ژر دغې مسلې ته پام ونه کړي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي او خلک به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازي حمدالله موحد په دې اړه وویل
ولسوالۍ دوآب او منډول
د نورستان دواب او منډول ولسوالۍ لیوی ونی رئیس د وسلوالو په محاصره کې دي او دولت تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پریکړه نه ده کړې. څو ځلې دغو ولسوالیو سقوط هم وکړ او په لسګونه افغان پولیسو ته پکې مرګوب له هم واوښته. په دغه سیمه کې دوکانونه او کورونه ویجاړ شول. که چیرې دغه وضعیت څخه مخنیوی ونه شي نو په دواب ولسوالۍ کې به له دې هم خطرناک وضعیت رامنځته شي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د نورستان ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم ننصار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې د دوآب ولسوالۍ پر مرکز ډله ییزې حملې کړي او د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ اوس هم په شدت سره جګړه روانه ده. نورستان د افغانستان په شمال ختیځ کې له ستراتیژیکو او کلیدي ولایتونو څخه دی چې تل د شدیدو ناامنیو شاهد وي. په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو یوې بلې استازي پروین نورستاني هم ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دغه ولایت امنیت ته پاملرنه ونه شي د افغانستان شمال او ختیځ به هم د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د دفاع وزارت د ویان مرسل محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نورستان د ولسوالۍ اوسمهال ګواښونو تصفیه شوي او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې له دغې ولسوالۍ نه وسلوال په شا وتنبوي.
دوآب ولسوالۍ کې نورستان پورې ارتباط لري. په څلورویشت ساعتو کې د دشمن ځینی تحرکات هلته لیدل کېده او د دوی په مقابل کې د ملي اردو قطعات خپل اپراسیونونه هلته پیاده کړه. ډېر غاښ ماتوونکي ځواب ورکړل شو، ځینې یې د منځه لاړ او ځینې یې ژوبل شو او په نتیجه کې د دوآب ولسوالۍ د تهدیداتو نه خلاص دی.
په ورته وخت کې پوځي کارپوه هایګل سلیمان خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت لپاره نورستان یوه ستراتیژیکه سیمه یاده کړه او ویې ویل اړتیا ده چې د دغه ولایت امنیت خوندي وي او په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته د هوا له لارې اکمالات ورسول شي.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د خپلې دورې له پای ته رسیدو مخکې غواړي د اوکراین لانجا واره کړي، خو دی وایي چې د سوریې د کړکېچ هواری ته ډېر ژر خوشبینه نه دی. اوباما چې د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې به قدرت منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته سپاري، د اوکراین، سوریې او د نړیوال نظام په اړه د څرګندونې په پیرو کې په یوه خبري غونډه کې کړي. تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي دی غواړي مخکې له دې چې په جنوري کې د ولسمشرۍ دوره پای ته ورسیږي له سوله ییزې لارې د اوکراین لانجه هواره کړي. اوباما په پیرو کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې تر څنګ په مختلفو خبري کنفرانسونو کې دغه راز د سوریې په خونړۍ کورنۍ جګړه کې د ایران او روسیې پر رول هم انتقاد وکړ. اوباما وویل د نومبر په شلمه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په اړه خبرې وکړې او هغه ته یې وویل چې موږ ته پکار ده چې کارونه بشپړ کړو. اوباما زیاته کړه د له پوتین څخه وغوښتل چې له موږ له فرانسې، جرمني او اوکراین سره د خبرو لپاره یو مرکچي پلاوی وګماري تر څو وګورو چې آیا زما د دورې له پای ته رسیدو مخکې موږ کولی شو کارونه بشپړ کړو. موسکو د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو چې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. په سیمه کې په شخړو کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په انتخاباتو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ټکان ورکوونکي بریالیتوب په کیف کې ویره ځکه خبره کړې ده چې دغه میلیارډر پوتین استایلی دی. اوباما دغه راز وویل دی دې ته خوشبین نه دی چې د سوریې کړکیچ به په نږدې راتلونکي کې هوار شي، چیرې چې حکومتي ځواکونه د روسیې د جنګي الوتکو په ملتیا د هاله پر شمالي برخې چې د یاغیانو په ولکه کې ده بمبارد کوي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر وویل لکه چې روسیه او ایران د سوریې د حکومت ملاتړ کړی دا ډیره ګرانه ده چې یوه لاره ولیدل شي، ان دا چې روزل شوی او منځلارې اپوزیسیون نه دی توانېدلی چې خپلې لاندې کړې سیمې وساتي. اوباما دغه راز وویل چې دی به ترامپ ته اجازه ورکړي چې د ده لاره مخته ونیسي، خو که د امریکا ارزښتونه له ګواښ سره مخامخ شي ښایي هغه خپله خبره وکړي.
د ماسپښین 2:30 شوې. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسې. خدای شي به اجمل ان ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
امنیتی چارواکي وایي د کابل د شپږمې امنیتی حوزې په مربوطاتو کې په مذهبي مراسمو کې ویدرنې چاودنې لږ تر لږه 20 کسان وژلي او تر 15 زیات نور ټپیان کړي. په ځینو نور رپورټونو کې د وژل شوو شمیر تر دې لوړ ښودل شوی. دا چاودنه د باقر العلوم مدرسې دننه شوې چې یو لړ مذهبي مراسم پکې روان وو. د افغانستان اجرائیه رئیس د ولسي جرګې او افغان حکومت ترمنځ د تقابل خبره ردوي. عبدالله د وزیرانو د شورا د نن ورځې په پرانیستون کې وینا کې هیله څرګنده کړه چې د سترې محکمې په پریکړې سره به د دواړو لورو ترمنځ رامنځته شوي مسایل هوار شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د شفق پوځي عملیاتو دویم پړاو نن پیل شو. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واکبل ولسمشر ته وسپاري په اوکراین کې د مذاکرو لاره د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي. د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په حلب ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ته خپلواکي ورکړل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي قوي احتمال شته چې د نړۍ د تیلو تولیدونکي هیوادونه د دې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د تولید پر کمولو سره سلا شي.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې سهرګل امیرزای وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د افغانستان او ترکمنستان سوداګر د لاجوردو پر لاره د اوسپنې پټلۍ د پرانیستې په ویاړ د سوداګریزو توکو د ګډ نندارتون جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سوداګریز نندارتون د دواړو هیوادونو د پولې دواړو غاړو ته جوړیږي چې پکې به سلګونه ډول افغاني او ترکمني سوداګریز توکي نندارې ته وړاندې شي. د خاغلی پسرلی په خبره دا د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د سوداګریزو توکو د پیژندلو او د اړیکو جوړولو یو ښه فرصت دی. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د دې ولایت په درې ولسوالیو کې 200 کورنیو ته د دوی د اقتصادي ژوند د خوالي په هدف زرګونه چرګوړي مرسته وکړه. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غمرسته شوي چرګوړي د کندهار په ډنډ، دامان او ارغنداب ولسوالیو کې د کارډیف مرستندوی موسسې په همکاري وویشل شو. خاغلی سعدی زیاته کړه چې هرې بېوزلې کورنۍ ته یې 30 چرګوړي ورکړل تر څو وی روزي او په راتلونکي کې د دغو چرګوړو له نسل، غوښو او هګیو څخه ګټه پورته کړي. او په خبره یې چې له دې سره به د دوی اقتصاد وده وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1225 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1260 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یوه درې منی بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1200 افغانۍ. دا هم د سون توکو بیې: یو لیټر پیټرول تیل 48 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل 49 افغانۍ. او د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ اویا پوله، یو یورو اویا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پونډ یو اتیا افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومنه اتلس افغانۍ پنځلس پوله، او زر پاکستانۍ کلداري شپږ سوه شل افغانۍ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یوسف احمدی د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، جمهوری ریاست باید د ولسی جرګې غړي کار ته پرېږدي او د وزیرانو سلب صلاحیت کول د ولسی جرګې قانوني حق دی. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي، د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ یو څه اختلافات وخو اوس ولسمشر دا اختلاف حل کړی. عارف وردک له هلمند لیکي، د ولسی جرګې خپل کارونه غیر قانوني دي، وخت یې پوره دی. محمد طاهر صفای د نورستان ولایت نه لیکي، ولې ستره محکمه خپله فیصله د وزیرانو په اړه ژر نه اعلانوي، باید چې ژر تر ژره اعلان کړي څو دا جنجال لمنځه ولاړ شي. او شفی جان زدران د خوست ولایت له نادرشاه کوټ څخه لیکي، د ولسی جرګې او خلکو ترمنځ تقابل د رامنځته کېدو او بخې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د رامنځته کېدو په حالت کې دی. دا د خبرونه په پای کې قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی یو کلی زرغګونه رادیو ډرامه یو نوې برخه، ورپسې نیمه نړۍ اونیز پروګرام.
یو کلی زرغګونه
گران اوریدونکو، السلام علیکم. د جرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې د شذینه شونکو نمونه د دارالمعلمین لستخه قسته نستل سوی و. راځي په دې برخه کې وورو چې ملک نواب په بیړه چیرته روان دی.
رئیس صاحب، زړه دې بدمشه، څنګه داسې په بیړه روانې؟ لکه چې د شورا مجلس دی که څنګه؟ سلام علیکم.
وعلیکم خدای دادا، یو څه نه کې چې زه اول د همدې کلي ملک یم، بیا د کلي د شورا رئیس.
هو ملک صاحب،
خو دې نه ویل چې ته دلته څه کوې؟
زړه دې بدمشه، له دې ځایه تېرېدمه. صابر راته وویل چې د معاون صاحب نثار په حجره کې د شورا غونډه ده.
ښه خی، ټول راغلي، زه ورځم. نو
ورځه رئیس صاحب، که د زه خپل معاون نیولی وای اوس به مې مرسته درسره کوله، او تا ته به مې ویل چې زه ته دې خپله ملکي کوه.
یاره خدای داده، تا ته څه ووایم، زه لاړم چې ناوخته شوه.
ورځه په خیر لاړ شي رئیس صاحب.
دا خدای داده مجیبه سړی دی.
راځه راځه ملک صاحب نوابه، تا ته په تمه وو.
السلام علیکم، و بخی چې څه وځنډېده.
وعلیکم السلام، خیر راغلی.
خدای دې راواله ملک صاحب. خیر، دا د شورا لومړی غونډه ده، نورو ورځو کې به وخت راشو.
یاره ما خپله حجره توده کړې وه، خو د صابر زنګ راغی، ویل چې نن د نثار دوی په حجره کې کښېني.
هو همدا خبره وه.
یوه خبره به وکړم، نه پوهېږم چې زما نظر به د چا خوښ شي او که نه.
ولې نه ووایه، څه وایې؟
وایم له دې نه چې هره ورځ ځای معلوم نه وي چې چیرته به غونډه نیسو، ښه به دا وي چې چیرته مو چې جرګه نیوله د شورا غونډې معمل ته ونیسو.
ولې دا زموږ حجره مو لکه چې خوښه نه شوه؟
نه، ستا حجره دې اباده وي، خو د سید جان خبره هم په ځای ده، زموږ حجره ټولو ته نږدې ده.
ښه خبره ده سید جانه.
سمه ده. ښه، خپله نننۍ او لومړنۍ غونډه به شروع کړو له خیره.
ښه خبره ده، بسم الله.
همدا و چې زه دې خواته را روان وم، یو څه مې په ذهن کې راغله.
څه شی ملک صاحب؟ وای او بخي رئیس صاحب.
هر څه چې وایې رئیس که ملک، خو ما یوه ډله ماشومان او ښځې ولیدي چې څومره له لرې ځانه د څښاک اوبه راوړي.
او دا خو د کلیوالو ډېره پخوانۍ او لویه ستونزه ده.
ملک صاحب، که څه هم زموږ کلی د سیند په غاړه پروت دی، اوبه ښې ډېرې لرو، خو د څښاک لپاره پاکې نه دي، اوس خلک هم پوه شوي.
او صابر کاکا رښتیا وایي، همدا وجه ده چې په تېره بیا په اوړي کې ډېرې ناروغۍ را پیدا کېږي.
سی جانه، تا ته خپل وظیفه له خیره شروع کا منشی کنه ولی کام دا چې پاکی وب نه لرو
سما د ملک صاحب دا دلی کمای
صابر کا ته په څه فکر کوي
یار نصاره یو بل ستونزه به زه درته وایم
اجازه ده مدیر صاحب
راځي معلم صاحبانو کی نه او به کی چې زحمت می درک
نه نه مدیر صاحب څه زحمت
زه غواړم چې له تاسو سره پرې به موضوع خبرې وکم ځکه مې مدیریت تر وغوښتلې
مهرباني وکړئ مدیر صاحب خدای دې وکړي چې خیرات وي
خیرات ده معلم صاحب لاله ما د دارالمعلمین موضوع ده په تیره غونډه کې مو خبرې پرې وکړې اوس غواړم نتیجې تاسو ته ووایم
مننه مدیر صاحب
تاسو به هم خبرې شوې چې معاون صاحب کاظم خان په خپل سر تاسو نمونه لسته وستی وو خو زه باوریم چې تاسو دا مسولیت په ښه توګه ادا کولای شئ چې نمونه مو لیکلی وو
هو مدیر صاحب موږ څو تنه معلمینو خپل نمونه لیکلی وو خو نه پوهېږم په کوم دلیل معاون صاحب لري کړی وو
معلم صاحب نفیسی دا هغه دلیل دا و چې ښځې به ونه شي کولی چې د تدریس او دارالمعلمین دواړو له عهدې نه ووځي
مدیر صاحب مونږ په نو شو چې ما څه ویل خزینه خونګ سره ډیر زشته راوی کاوله استاد لیلی ما رښتیا وایي مدیر صاحب ماون صاحب کاظم خان د نارینه او خونګ ناسم کار د خزینه خونګ له سم کار نه اوچت غني
د ماوین دا کار غیر قانوني او د کاري اصول خلاف دی او ما دا غ پاک خپل تصمیم نیولای
خیر سي مدیر صاحب
معلم صاحبانو دا تاسو حق دی چې لکه نارینه درس وایي او پرمختګ وکړي او لو خپل حقوق او امتیازات نه برخمن شي
ژوندای اوسې مدیر صاحب ډیره مننه
دا زما وظیفه ده چې تاسو له حقوق نه دفاع وکم نو ډاډه اوسې تاسو د څو تنه نارینه خونکو نمونه مې ریاست ته لیږلې دي
مننه مدیر صاحب د چا چا نمونه دي
سکال مو پینځه کسه سهمیه لرله درې خزینه معلمینې دي چې استاد نفیسه استاد لیلما او استاد بلقیس ده او دوه نارینه خونکې دي
مننه مدیر صاحب
ملنګ از دې بدمش ادا دی بیا د کاغذ پران بازای وخت را ورسید
او خدای دادا خوب ادم لګیږي ګوډی پران بازی خو خوان کوي واه واه
او جمع جانا څنګه د انزور کول تر نه جوړ شوی دی هیڅ نه ښکاری
څه وایم خدای دادا کارونه مې لیک ډیر دی له وظیفې نه چې راشم ډیر ستړی وسم بیا نو له کور نه راوزم
خدای دادا
راشه د کاغذ پران کی تار واچو ته خته راچي
حضرت بدمش چې زه ونه اوسم او به مو وړي
خدای دې وګړو مردر کی خدای دادا راسه ګوشک راته ونی سر ازه
دا څه دروش وو خدای دادا چې لخم دا تک شینی
هم هغه ورځ مې په یاد شو او چې حضرت بدمش د شورا نتیجې اعلان ایدلې
خنو دې خبره کی خنداله کوم شو
او جميله هغه وخت د ټولو رنگونو داسې الوتی وو تا به ویل چې کومه غټه ګناه یې کړې ده او ځینې چې بیا کامیاب شوي وو له خوشحالۍ نه یې وزارې کړې وې
خدای دادا همدا خبره خو دې بیخي له ځانه جوړه کړه ځکه تم نتیجې ته په تمه وې نورو ته دې څه پام وو ګوشه کونیسه
کشکه سم سم ګډي پران پاس نه
خدای داد خو د ځان پاک له هېڅ نه وایي خو نه پوهېږم چې د نتیجې په وخت کې د ژبې لاندې دعاګانې ویلې او کوزله د بدمشه زله د بدمشه ویلې
نه نه زله د بدمشه زه په کیسه کې نو کنه چې لږ مې ځان خوځه ولای وای یا تا تم چارانه نشونی ولای
الکانو ګوډی پران بازی به مو کوو خبرې به مو کوو سم خبره دی وکړه سید اوروره پرون مو د شورا په مجلس کې څه خبرې وی ځینې مسایل باندې وغږیدلو لکه همدا د شورا غونډه به چیرې ونیسو اخر دې نتیجې ته ورسیدو چې ستاسې په اجرا کې ونیسو او پلرشه خدای دادا ګودي پران مې آزاد شو
بدمشه ما خو درته وویل چې یو هم سمه کاغذ پران بازي نه شی کولای
ښه صحیح ده ته یې ښه ګودي پران باز الکانو ملک صاحب ډېرې ښې خبرې ته متوجه شوی وو
او هغه د څښاک د اوبو مسله یاده کړه ډېره ښه خبره وه چې موږ د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو
هو دا خو مو لویه ستونزه ده بیا مو څه تصمیم ونیو
وړاندیز کوو چې د کلی په څو سیمو کې بمبی جوړې شي.
نه نه ضرورت بدمشه، وایو چې په هر کور کې یوه یوه بمبه جوړه کړي.
او که هر سړي ته یوه یوه بمبه جوړه کړو څنګه خدای دادا؟
والکه خدای دادا، راځه زما نور بس دی، که ته کاغذ باد جګې از ما کاغذ باد واخله.
وای نه ضرورت بدمشه، زه اوس د شورا غړی یم، اوس نو غار سړی یم، ما سره دا د ماشومانو کارونه نه کوي.
وجلی تو ولې سر نه وتلی دا لیدو کې ګرځې، درس نه لرې؟
ماون صاحب زه مو بچ کوم.
د درس په وخت کې ولې وځې؟ تفریق بیا وبو چکا.
خو استاد نفیسه اجازه راکړه. خیر دی ماون صاحب، ډیره تګی شوې ما.
استاد نفیسه څه کار ده چې د درس په وخت کې تا ته اجازه درکوي؟ زذر سم څه دی، د تفریق په وخت کې بیا لاړه شه.
ودرې چې له مدیر صاحب نه اجازه واخلم. مدیر صاحب اجازه ده چې اوبه وچکم؟
زه شه بسې، اوبه دې وچکه بیا د درس ته لاړه شه.
ښه مدیر صاحب، مننه.
ماون صاحب کازمه، یو کار زما دفتر ته راشه چې کار لرم در سره.
زه مدیر صاحب له کار لرم بیا درځم له خیره سره.
دا کار ډیر ضروری دی ماون صاحب.
ښه
هو راځي کینې.
خیریت خدای مدیر صاحب،
ته به پوهیږي چې خیریت دی کنه، د کار نتیجه دې درته وایم.
پوه نه شو مدیر صاحب،
نن مې د دارالمعلمین لیست خلاص کړه او ریاست ته مې ولیږه.
ډیر ښه کار مو کوم مدیر صاحب.
او څو دقیقې مخکې مې له معلم صاحب نفیسې او لیلما جان سره خبرې وکړې.
هغوی سره؟
هو هغوی سره. هغوی له تانه ډیر شکایتونه درلودل.
نه نه اصلا خو زه له هغوی نه شکایت لرم مدیر صاحب، زه نه پوهیږم چې هغوی څنګه مانه شکایت کړی.
باید پوه شي معاون صاحب کاظم خانه، تا د ښځینه استادانو په حق کې لوی خیانت کړی چې د هغوی نومونه د دارالمعلمین له لسنه ویستلي. همدا مخکې مې ستا رویه د زده کوونکي سره م ولیده چې څومره زشته وه.
مدیر صاحب زه د معاون په پوست کې دلته کار کوم، که کوم چپلاسی یم نو دومره خو حق لرم چې زه خپله تصمیم ونیسم.
سم تصمیم ونیسه، نه دا چې د خلکو حق تر پښو لاندې کړې او د قانون خلاف عمل وکړې.
همدا مو دود او دستور ده مدیر صاحب.
ستا دود او دستور په یاد دی، خو قانون او شریعت دې هېر کړي. د علم زده کړه او تحصیل د ټولو وګړو حق دی، که نارینه وي که ښځینه. د اسلام مقدس دین د دواړو په تعلیم او تحصیل ډیر ټینګار کړی.
مدیر صاحب ما ویل
ما ستا مکتوب ولیکه او د پوهنې ریاست ته مې ولېږ، هغوی بیا په دې حق له خپل تصمیم نیسي.
مدیر صاحب ولې مو دا خبره دومره غټه کړه؟ تاسو خو یو وارې
ماون صاحب، تبعیض د قانون له نظره جرم دی، ته باید خپله سزا ووینې.
عزتمنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې د نارینه او ښځینه کارکونکو ترمنځ تبعیض کوونکو ته قانون څه جزا ټاکلې؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست، خو په یاد ولرئ چې د اړیکې پر وخت تاسو سره څوک خبرې نه کوي، صرف تاسو خبرې وکړئ. د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 9 0 1 0 1 0. همدارنګه تاسو کولای شئ د افغان بیسیم د 1 3 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راوستوي.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي د دې ونې خپرونه پیلو. خبرونه کې د جنسي تیری لیوې داسې قرباني مېرمنې سره غږېدلې يم چې په وینا یې په بلخ ولایت کې پرې ډلهییز جنسي تیری شوی او اوس کابل ته د عدالت غوښتلو لپاره راغلې ده. دا چې قضیې اړوندو ادارو تعقیب کړی که نه له مسؤولو ارګانونو څخه به یې واورو. او په خپرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې غوږ شئ همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه راوړوي.
د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي د انتخابولو په نتیجه کې د لومړي ځل لپاره یو میرمن د فراه د ولایتي شورا د رئیس په توګه وټاکل شوه. جمیله مینی چې د فراه د ولایتي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوې، ژمنه کړې چې د فراه د اوسیدونکو لپاره به له هیڅ ډول خدمتونو ډډه ونه کړي. یوه سړی په جوزجان کې خپله 25 کلنه لور او 40 کلن وراره په تیشي وژلې دي. د جوزجان له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر عبدالمالک ممنون ازادې راډیو ته ویلي چې دا پیښه د فیض آباد په ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلی ممنون ویلي د پیښې لامل تر اوسه معلوم نه دی او په دې اړه لا هم څېړنې کیږي. په بغلان ولایت کې یوه کم عمره ناوې تر یوه کال شکنجې او ځورونې وروسته د میړه له کوره وژغورل شوه. دې نجلۍ چې د ټپونو له کبله یې پښې او لاسونه پړسېدلي وو ویلي تل دا ډول ځورول کېده، خو د خپل عزت د خوندي کولو په خاطر یې چاته څه نه دي ویلي. د بغلان امنیه قمندان جنرال نورحبیب ګلبهاري ویلي پولیسو د نجلۍ د خلکو د خبرتیا پر اساس ژغورلې او میړه یې هم نیولی دی.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې له بشري حقونو څخه سرغړونه او تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو او رنګونو څرګندېږي. وهل ټکول، بیلابیلو دودونو ته قرباني کېدل، په تیزابو سوځول او بالاخره وژل کېدل دا هغه ناوړه عملونه دي چې له کلونو کلونو راهیسې زموږ په ټولنه کې ښځې او نارینه ورسره مخامخ کېږي. خو هغه څه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې په دې وروستیو کې ترسره کېږي، تر ټولو ناوړه او شرمناک جنسي تیری دی چې مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. د همداسې زړه بوګنوونکو پیښو قربانیانو له ډلې نه یوه هم د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ اوسیدونکي مریم ده چې د خپل ګاونډي او یو بل کس لخوا جنسي تیری پرې شوی دی. راځئ لومړی به د مریم خبرې واورو چې څنګه پرې جنسي تیری وشو.
زه 13 کلنه یم. د روژې میاشت په د شپې ویدوم، یو کس زموږ کور ته رادننه شو. هغه سړی زموږ ګاونډی و. کلاشینکوف یې زما په اوږو کې خود او راته یې وویل غږ دې ونه باسي. بیا یې له ځانه سره یو کور ته وړلم. هلته یو کس هم و. دواړو را باندې تیری وکړ او بیا یې راته وویل چاته ونه وایي که نه مړه کوم دې. دوی درې ورځې مې له ډاره هېڅ چاته ونه ویل. وروسته مې بیا مور خبره شوه.
کله چې پر مریم تیری وشو، هغې له ډاره خپلې کورنۍ ته نشو ویلی. له څو ورځو وروسته یې مور خبرېږي. مور یې پلار خبروي. پلار یې د بلخ زارې ولسوالۍ ته عریضه کوي. خو دا چې پولیسو څه ورسره وکړل، اغلې مریم وایي
مور
یې پلار ته وویل. پلار مې د زارې امنیه قمندان ته زنګ وواهه او د پیښې جریان یې ورته ووایه. له اختره څو ورځې وروسته قمندانۍ ته ورغلو. کله چې ورغلو، زما پلار یې دننه پرې نښود. عسکرو ورته وویل تاسو ته اجازه نشته. قمندان سیب له جلی نه پوښتنې کوي. کله چې زه دننه لاړم، یوازې قمندان په اتاق کې و. بیا یې ما نه د قضیې په اړه پوښتنې وکړې. څو شېبې وروسته د امنیه قمندان په خپل دفتر کې تیری
روان کړ.
کله چې څوک جرم ترسره کوي، نو خلک په دې امید قانون او مسؤول ارګانونو ته مراجعه کوي چې عدالت ورسره وشي. خو مریم وایي چې له دې سره د قانون د تطبیق مراجعو هم زور زیاتی کړی دی.
ما
ورته زارۍ وکړې چې زه مې د خپل مشکل د حل کولو لپاره راغلی یم، خو زما له عذر او زاریو سره سره یې جنسي تیری راباندې وکړ. ما فکر کړی و دوی به له ما سره مرسته وکړي، خو زه نه وم خبره چې دوی هم له ما سره داسې ناروا کار کوي. د قمندان کیسه هیڅ چاته ونه کړه. له هغو نجونو سره چې ظلم شوی وي، د دې په ځای چې خلک او کورنۍ ورسره همدردي وکړي، برعکس ټول نجلۍ ملامتوي او پیغورونه ورکوي چې ته بدلمنې او بدکاره یې. مریم وایي په کلي کې ټولو پیغور ورکاوه چې ته بدلمنې یې. نوموړی وایي هغه ګاونډی چې په دې تیری کړی و، اوس هم آزاد ګرځي.
هغه
سړی چې په ما یې تیری کړی او زموږ ګاونډی دی، آزاد ګرځي، مصالح دی او هیڅوک ورته څه نشي ویلی. غم او غوسه زما په زړه کې ده. زور مې ورسره نه
رسیږي چې قاستری واخلم. میرمن یې هم را سره ډیر جنگ وکړ. ویل یې تاسو ما په میړه تهمت کړی، په زور دې غوښتل زما میړه سره واده وکړي. په زړه کې مې ډیر درد دی، ډیر ظلم را سره شوی. اوس له خپل پلار سره کابل ته راغلی یم. ښځو وزارت ته لاړم، هغوی راته وویل چې موږ ستا ټول مصارف ورکوو او یوه حمایوي مرکز ته دې لیږو، خو زه له خپل پلار نه شم بیلیدی ځکه په هیچ چا باور نه لرم. د مریم پلار خیرالدین وایي د لور لپاره یې د حق غوښتلو په خاطر په مزار شریف کې مختلفو ادارو ته مراجعه وکړه، خو هیچا ورته پام ونه کړ. بیا له مریم سره کابل ته راغی. اوس نږدې شل ورځې کېږي چې په کابل کې دی او د خپلې لور لپاره عدالت غواړي.
مریم زما لور ده. تقریبا څلور نیمې میاشتې کېږي چې ظلم ورسره شوی. لومړی مزار شریف کې ډېرو ځایونو ته د عدالت غوښتلو په خاطر لاړم، خو چا مو پوښتنه ونه کړه. بیا مجبور شوم کابل ته راغلم. تقریبا شل ورځې کېږي چې په کابل کې یم. دلته مې په یو هوټل کې اتاق نیولی. د ورځې 1500 افغانۍ ورکوم. نیمه کورنۍ مې هلته په بلخ کې پاتې ده. له حکومته غوښتنه کوم چې زما قضیې ته رسیدګي وکړي.
د مریم د سپینګری پلار په وینا لوی څارنوالۍ بشري حقونو کمیسیون، ښځو وزارت او نورو ځایونو ته مراجعه کړې، خو تر اوسه یې اړوندو ادارو قضیې ته سمه رسیدګي نه ده کړې. خو د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر د ښځو د حقونو د ودې او ملاتړ د برخې مسؤلې مسکا قدیری په وینا د مریم قضیه تر اوسه دوی ته نه ده راغلې، او که د دوی دفتر ته مراجعه وکړي نو لازم مرستې به ورسره وکړي.
خشونتها موارد مختلف دره،
تاوتریخوالی مختلف موارد لري چې له هغوی جملې نه لفظی، رواني، فزیکی او تر ټولو غمناکی جنسی تیری دی چې بدبختانه د جنسی تیری له قربانیانو سره نه یوازې دا چې مرسته نه کیږي، بلکې له بدو عکس العملونو سره هم مخامخ کیږي. او که د عدالت غوښتنه وکړي، متاسفانه عدلي او قضایي ارګانونه هم ښه چلند ورسره نه کوي. د همداسې میرمنو له ډلې یوه هم مریم ده چې تیری پرې شوی، او کله چې لاړه مسؤولو ارګانونو ته یې شکایت وکړ چې خپل حق وغواړي، هغوی هم پرې تیری وکړ. مقتل د داسې یو پاړه د عدالت غوښتنه کړې ده. د مریم قضیه موږ ته تر اوسه نه ده راغلې، خو ښه خبره دا ده چې دلته راشي او هغه څه چې غواړي هغو ته به خپله ورسیږي، او د اوسېدو مناسب ځای هم ورته برابروو، او موږ ښه وکیلان هم لرو. احمد زیاد چې د مریم خپلوان دی او له مریم سره د هغې د قضیې په موضوع کې مرسته کوي وایي مریم له لوی څارنوال سره هم لیدلې دي، او هغوی ډاډ ورکړی چې دوسیې ته به یې په سم ډول رسیدګي کیږي.
در مورد قضیه مریم،
د مریم د قضیه د چړلو پاړه لوی څارنوال موږ ته ژمنه راکړه، او ویل چې سیمې ته د پیښې د چړلو په خاطر یو هیئت لیږلی دی. خپل لوی څارنوال صاحب هم له مریم سره خبرې وکړي. فکر کوم دوسیه یې د بلخ استیناف ته لیږل شوې، خو تر اوسه معلومات نشته چې د قضیه چړل تر کومه ځایه رسیدلی. د کورنیو چارو وزیر هم له موږ سره ژمنه کړې وه چې قومندان اکرم چې په مریم په جنسي تیری تورن دی، له دندې لرې شوی دی، خو زموږ د معلوماتو له مخې نوموړی اوس هم وسلوال فعالیت لري.
خو دا چې د لوی څارنوالۍ لخوا د مریم دوسیې ته څومره رسیدګي شوې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ رئیس پروین رحیمی وایي د مریم د قضیې په اړه څېړنې تکمیل شوې او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته لیږل شوې دي.
دا نجلۍ له بلخ ولایت نه کابل ته راغلې او ادعا یې کړې چې د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې جنسي تیری پرې شوی. د زورواکو له ویرې کابل ته راغلې ده. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ د لوی څارنوال صاحب په حکم څېړنې بشپړې کړې او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته مو لیږلې دي. په مربوطه ولسوالۍ کې به هم څېړنې ترسره شي او د ټولو څېړنو ارزونه به د بلخ د استیناف په څارنوالۍ کې ترسره شي. هر هغه قضیه چې څارنوالۍ ته راجع کیږي تابان هلته تر څېړنو لاندې نیول کیږي، خو څېړنې باید هر اړخیزې او بشپړې وي، او زه فکر کوم چې د بلخ د استیناف څارنوالۍ به دا کار وکړي.
په پای کې مریم له اړوندو ادارو عدالت غواړي چې له دې سره ظلم کوونکي اعدام شي. دا همدارنګه وایي خپل کلي ته هم نشي تللی ځکه کلاړه هلته به ووژل شي. هغه کسان چې له ما سره یې دا ظلم کړی باید اعدام شي. زما پلار یو غریب سړی دی، نه زور لري او نه پیسې. کڅوک می غغوانه وری ځان واشنم او ژوند نمې نور زړه تور شوه دی. زه په دې امید کابل ته راغلی يم چې لمانم لا تړو شي خپل کور ته بیرته نشم تللی. کلاړم مخ ټول به وښنی پسې مکه ډیرې داسې جنې دي چې ظلم پرې شوه خو لډاره خپل غږ نشي پورته کوله او نه څوک پوښتنه کوي. ل مریم سره ل مرکی ورسته مو وغوښتل ل خزو وزارت سره چې په افغانستان کې د خزو د حقونو لپاره کار کوي هم خبرې وکړو خو له تماسونو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نشول. همدارنګه کورنیو چارو وزارت هم د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. درنو اوریدونکو د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دی. د ځینو کتونکو په وینا دا هغه پیښې دي چې د رسنیو له لارې خلکو ته ښکاره شوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تاوتریخوالي ګڼې داسې پیښې له څار او تعقیب څخه څنډو ته پاتې کیږي. هیله ده هغه کسان چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي یا جنسي تیری پرې کوي عدلي او قضایي ارګانونه دا ډول قربانیانو قضیو ته په جدي ډول رسیدګي وکړي چې نور څوک د دې جرأت ونه کړي چې له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالی وکړي. او د خبرونې په پای کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړې ده. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل څه دی؟ په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری یا جنسي تجاوز په اړه باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص د یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدیده هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چیرې مجنی علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری کوي ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا داده چې د 15 کلونو نه تر 20 کلونو پورې.